السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو خراغلاست وایم پایل با په خبرونو باندې وکړو له پاکستانه راستنیدونکو افغان کډوال ادعا کوي چې د هغه واد ندراوتلو پر مال د کور د وسایلو او بار د وړلو اجازه نه ورکول کیږي اکثر دغه کډوالو ته ویل شوی چې تش لاس په افغانستان ته ستنیږي هغه چې پاکستان ته راغلی وي رسمن لا پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو دا ښایي لومړی وار وي چې له کډوالو څخه د هغوی بار او بسترې راګرځول کیږي پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي دي د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د غیواده د را ایستلو له خطر سره مخ دي ایران کې د سږني نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 880 کسان مړه او څه باندې 20000 نور ټپیان شوي دي د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي د نوروز د 20 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1 میلیون ټرافیکي پیښې شوي د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتګ څو برابره کیږي چې ورسره د ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي افغانستان کې هم سږني اختر په 4 ورځو کې د ټرافیکي پیښو له امله 13 تنه مړه او 155 نور کسان ټپیان شوي د ټرافیکو ریاست ویلي دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ټرافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي یو برتانوی جوړه چې څه باندې نه هونې د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته ده نه هاویا کلن پیټر رینولز او میرمنې باربی د سرخیپل له زندان برتانوی رسنیو سره خبرې کړي هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناک مجرمینو سره یو ځای اچولیا یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي د پیټر زوی له ډانلډ ترامپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشی کولو کې ورسره مرسته وکړي روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینې کیف باندې بالستیک توغندای او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولای دي د بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅه لانو رزیان منولای شي د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکو ازادي ودانې ته سخت زیان رسولای دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې د ټلویزیون په نخښه کیږي او د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمر ملي لوبغاړو په دویمه ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټیډیوم کې وشوه افغان ټیم کڅام د 109 پیټو منډو کم هدف ټاکلې و خو وتوانیت سیال ټیم د یوې منډې په توپیر مات کړي اولنۍ لوبه کې 13 پنځمه افغان لوبډلې 300 منډې کړي وي او د نیپال ټول لوبغاړي په 111 منډو آوټ کړل صفی الله ستانګ زایم بیا مو هم خراغ لاستو يم ټکنیکی چارې شفیق عیار مختوړي راز اول مطلب ته په پاکستان کې میشت د ای سی سی یا افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي د شړل کېدو پر مال ورسره د کډو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي دوی ازادي راوړي ته ویل ډیر خپل خپلواني چې افغانستان ته ستانه کړی شوی د کور وسایل او شتمنۍ ترې ګرځول شوی دوی ازادي راوړي ته په دې اړه یو ویډیو هم لیګلی یو شمیر ستانه کړی شوی دغه ادعا تاییدوي د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د پاکستان حکومت دغه اقدام غیر بشری بولی او وای چې ظلم او زیاتای ده جزئیات له فیروزی عزیزی اورو
انده سامانو نه ویني انده ټول خلکونه پاتې کړل وای دا نشي وړلای تاسو خو له افغانستان نه دی او روسیا افغانستان هم راوړي دا وای د منګ مال دا
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې استوګن د ای سی سی یا افغان طبيعت کارت لرونکو کډوال رحمت الله و د اسدی رادیو ته یو ویډیو هم را لګلې چې پکې د کډو باري لیدل کیږي او نو موړه ادا کوي چې د هغه وسایل دي چې پاکستانی پولیسو لشړل سویو افغان کډوالو ستانه کړی دي خو ازادي رادیو په خپل واک ډول د دې ویډیو کراولای نه سیتای دا ولای رحمت الله وړاندې ازادي رادیو ته وویل
لکه زور زبردستی کې دی وسنه سبا زور زبردستی مونږ نه سو کولای دا مونږ د پاتې کیږي دا مونږ مال دا مونږ سامان دا مثال دی کتاب شاک نه لري دا تاسو د وجر افغانستان نه دراول دا په اسلام آباد کې نه سیال پنجاب سمره ده کنه پاکستان په پنجاب صوبو کې دا پریشن ډیر سخت کړی دی پولیس ور سره یي بس زنانه پولیس ور سره نر پولیس ور سره دا پولیس خو نه چلند چا پی دا خو دا غو پولیس لور سو خونه زبس ایس ای ور سره دا پولیس کی کم چلند سیدل دراوان د ګنده ډیر سخت دی ډیر بے عزتی ډیر چلند روان دی
په اسلام آباد کې بلمیشت افغان کډوال عبد الله خان وایي چې د دوی خپل خپلوان او افغان گاونډیان چې په خبره تر 15 کورنۍ وي لومړی د حاجی کمپ نوم د کډوال یو پنغالی ته انتقال او له هغه ځایه بیا د کور له وسایل او مالونو پرته افغانستان ته ستانه کړی دي
ټیک سالا کې تقریبا یو 15 غاډي نیولې دي د کډو سره او پندې صدر ته وړې بولې دي حالته براس ته ورته ویل چې دا کور نه د کته کې خزه مزه بچانې دي د کړي واجی کې د شپ کړي کله شنه کارټونه او که سی سی کارټونه ټول او که بغیر کارټ نو غاډي ډکته تا کړی نه ورته ویل چې تا
راغلی او ته زیاده خبره رښتیا ده په اټک کې سیده کورونه کډی ار سامان دي کده کوس کړه دي
یو شمیر هغه افغانان چې د مارچ د یو درسمې وروسته د پاکستان د حکومت لوري په زور افغانستان ته شړل سوي هم ورته ادامه مطرح کوي له دې ډلې په ننګرهار ولایت کې یو افغان کډوال چې ځان سواتای را پیژني ازادي رادیو سره خبرو کې د پاکستان د پولیسو د عمل ظلم وباله او زیاته کړه چې له دې عمله له سختو ننګونو سره مخ شوی دی
پاکستانی وزیر غټي وي او د تقریبا دل تپن د شپې ته رواني قیمت لري یو درې دانې ودایم رانی ساری کړي دی او بسراتی شی او غوا وا غیم رانی ساره کړي دا او یو دکان مو چې بس کوم سرمایه او کوم گنجائش مو اغم رانه عمل تا غوي سار کی اجازه را نکړي را و ځان سره اغه خاص ظلم شروع کړي دی
مجبوریتونه خو ډیر مجبوریتونه دي د خلک شته دي چې اوس سرفنان لري
هڅه مو کړه په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د علي کمشنري یو ان ایچ سی آر دفتر ځواب لرو خو یان دی قیصر خان افریدی په دې اړه ازادي رادیو پوښتنی ځواب نه کړی د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل هم په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه د کډوالو د حقونو ځینې فعالین وایي پاکستان د کډوالو ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او حقونو ته په کتو د دوی د شتمنیو د ستنولو حق نه لري له دې ډلې یونس محمدی ازادي رادیو ته وویل
اقتصاد کلتور او گنو نورو برخو سره مرسته کړي پاکستان دې دا هر څه لپامان نه غورځوي اوس دا خلک نه یوازې د خپل شتمنیو د انتقال حق لري بلکې باید نړیواله ټولنه او د کډوالو سازمان دي هم له دوی سره مالی مرسته وکړي پاکستان په خپل دې غیر انساني کار د افغانانو په حق کې دا دومره کلونه میلمه پالنه له صفر سره ضربوي
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر یو دیرسمې پورې له دغه هیواد ووځي کنه نو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي دغه هیواد د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شریده کړې او لسګونه افغان کډوالې چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیولي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلې دي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی بریتانوي تابع د دوی زندان دوزخ ته ورته بولی یو شمیر بریتانوي رسنۍ ولدي ډلې ټلګراف او میل انلاین د راپورونو لمخې نه هاویا کلن پیټر رینولز چې خپل میرمنې باربی رینولز سره یو ځای زندان شوی په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي د طالبانو د زندان فضا ډیره وحشتناکه ده په ورته وخت کې هغه کسان چې د طالبانو د زندانو تجربه لدی دغه خبره تاییدوي د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو محاکمه او زندانی کولو پروسه غیر رسمی او د بشری حقوقو پراخ سرغړونه ده جزئیات بل سناکا کډواورو
یو بریتانیوي وګړی چل شو خو نه هونی او رهي سي د طالبانو په زندان کې دی په بند کې خپل وضعیت دوزخ ته ورته بللې دی د یو شمیر بریتانیوي رسنیو له دې ټلې ټلګراف او میل انلاین د راپورونو لمخې چې د اپریل په 15 نیټه خبره شوې نه هویا کلن پیټر رینولز چې خپل میرمنې باربي سره یو ځای د فبروري په لومړۍ نیټه زندانی شوی د کابل د ترخی پله له زندان څخه په یوې ټلیفوني اړیکه کې د خپل میرمنې د وضعیت په اړه هم بیره څرګنده کړې د ټلګراف رسنۍ په راپور کې راغلي چې دا څرګندونې نوموړي په یو صوتي کلب کې چې د کورنۍ لخوا یې د رسنۍ ته لیږل شوی کړي دي د راپور په ټکو پیټر ویلي چې هغه له نورو مجرمینو سره چې قتل او جنسي تیری یې کړی یو ځای په یوې بندخونه کې اچول شوی او د ورځې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکول کېږي او معمولا وچه ډوډۍ نخود او شین چای وي چې په خبره یې له دې عمله یې ډېر وزن بایللی د راپور په دوام کې د پیټر رینولز په حواله راغلی د زندان ساتونکي هر وخت چیغې وهي او خلک په یو ټوټه شوي پایپ وهي دا یوه وحشتناکه فضا ده دوزخ ته تر ټولو نږدې تجربه چې زه یې تصور کولی شم وم غوښته د دې داو په اړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې په زندانونو کې د وهل ټکولو شکنجې او جبري طرفونو موضوع رد کړې وه خو یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري هم وایي چې دې زندانونو کې شکنجه او وهل ټکول جبري طرف او وحشتناکه فضا موجوده ده یوه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط خپل د زندان تجربه داسې بیانوي
زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
د طالبانو زندان ډیر ویره او وحشت لري او ډیر شکنجه کوي. موږ ته د دوی زندان یو دوزخ په شان دی چې هر ورځ مو په یاد راځي. د زندان کلمه چې یو رو هغه بدبختی او شیبی مو چې زغملی په یاد راځي، او د طالبانو زندان به هیڅ کله هیر نه کړو. دا وحشت زما په ذهن کې حک سوای او تل بر اثر وي
او همیشه دامنگیر مو میشه.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له ډلې اختر محمد راسخ هم د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محاکمه کولو او زندانی کولو پروسه غیر رسمي او د بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده.
څارنوال او قاضي او وکیل مدافع وجود نه لري او په کوم جرم باندې یا په کومه بهانه باندې چې تکش کېږي زندان ته وهل کېږي او ټکول کېږي او پتا باندې ظالمانه اقرار کوي، او دا به د دوی خوخه ده چې څونه وخت په زندان ساتي او څنګه دي وهي او ډبوي. دغه وسه واقعا غیر مسلکی اشخاص ته سپارل شوی ده. په تاسو سره په افغانستان کې دغه ټول انساني حقوق تر خپل لاندې شوی ده.
باربی او پیټر رینالز یو بریتانیوي جوړه چې له 300 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده، د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شو چې خپل کور خواته روان ول. د دوی زوی جاناتن رینالز په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته لیږلې او د خپلې لور سره د سپینې ماڼې مخې ته ولاړ لیدل کېږي، د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي.
We are continuously told that they have done nothing wrong. They have
مکته په وار وار ویل شوې چې دوی بې ګناه دي، هیڅ جرم نه دی کړی او ډیر ژر به خوشی شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بریتانیا حکومت مکته ویل چې زما د مور او پلار د خوشی کولو لپاره به خپل ټول توان سره هر څه وکړي. خو دی بریتانوي او امریکایي تبا په توګه زدلته ولاړ یم او تاسو غواړم چې له زندان او له غیوا د زما د مور او پلار د استلو په برخه کې مرسته وکړم.
هغه د غوښتنو وروسته لاغې مطرح کړه چې فائدې حال په نوم یو امریکایي وګړي چې له دوی سره یو ځای نیول شوی و له اختر مخکې خوشی شو. نوموړی د خپل خلاصون له امله د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ مننه کړې وه، او دای هم ویلي وو چې د طالبانو په زندان کې افغان ښځې هیڅ ډول حقوق نه لري. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی د کپ په اتمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو چې باربی او پیټر رینالز یې د ځینو ملاحظاتو له مخې نیولي او په خبره یې هڅه کوي ژر یې ستونزه حل او خوشی شي، خو تر اوسه د دوی د خوشي کولو په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. دا ونه ده چې تر دې مخکې دوی نه ما په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم د طالبانو په زندانونو کې د شکنجه او جبري طرفونو پاک له بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي چې طالبانو تل رد کړي دي. یونما د تیل مریض کال په تعلیم میاشت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز او تون بایوا په حواله ویلي وو ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وايي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ولیده. د دغه کمپاین مسولین وایي چې لکلون رئیس د جنونو د زکړو په برخه کې کار کوي او وایي لسولیز مبارزه پرته بل لار نه لري او دې ته به دوام ورکوي. دوی دا هم وایي د جنونو د زکړو په برخه کې له بیلابیلو ادرسونو هڅې شوې خو همغږی نه دي چې اوس په دې کار کېږي. زموږ همکار د جنونو د زکړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصيلي مرکه کړې او په سر کې د شو فعالیتو په اړه پوښتنه کړې.
کوم حال زل چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کومه مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لرلی دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وای هغه وارد شوی دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
او اوس خبر هم دا کوم چې البته د نن په هغه کوم داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمېر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراض دي او هم دوی غواړي او لکه لګ مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزې حل کړي او لکه لګ مونږ دی او غوي په ساته کې دغه تاثیرات ګورو. هم ته کوم ځای کې چې تشمین نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریل شوی چې هغه ته ځانونه ورسو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو. او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی منتاب موږ سره غیر له دغه مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غوچتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بل لارم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصل نو ولسم په دغه کچه کنه ده موږ ته همدغه لار راپاتې ده موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکو متاسفانه هغه ورځ چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي کرښته وایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلې دي یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه
ستونزه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې البته اصلا البته دغه د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم البته اصلا نیست نه دی ورغلی او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوخت کولونه کې دی وازه د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازه په مدرسو کې پاتې شي دی نو البته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوې ده اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوې دي طالب مشران دوی د هغه سیو چاپیرال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دونی شراوتلې یو شمېر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړې وړه کتله ده محدود شمیر دي متاسفانه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي نو تر اوسه پورې ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي خودلې ده نو نه هغه بریالي شوي دي او یا موږ نه پیګو کېدای شي د ډیپلوماسي وي اما ډاکټر لګه ظاهرن متخود شوي دي چې دوی دغه برخه کې لزل کوي نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پورې ولسپدې کې بریالي شوي دي اما د اندېښنې وړ خبره چي ده اندېښنې وړ خبره ده چې نوی واز دا چې دوی په مشخص ډول سره نجونو حقوقونه تر پخو لاندې کړی دي د خزو حقوقونه تر پخو لاندې کړی دي دوی په لوی کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړی دي موږ تاسو ګورو چې عملا افغانستان په یو منځوي هواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل وسنۍ نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي وخت سره مخامخ
دي ځکه ملي کمپاین ټول غړي کو شمیرې مثلا کې دي چې لزګونه ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلي دي ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاس ورغلي دی د انجونو د زکو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي همته موږ په دې ویری ګو چې دوی هغه ته مخامخ کو یعنی د باندې دوی هویت افشا شي موږ هغه سره ډیر احتیاط کوو د خلکو سره قومي مشران دي دینی عالمان دي په دې کې هغه خواني مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د استاز ولي کوي مونته مونته ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو پاغه ای صاحب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلې دي چې حالته لارینونم شوی دی حالته غونم پورته شوی دی او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو تاسو تاسو پیګو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو پام دې باندې هغه افغانان چې بهر دی هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولای شي او وې دغه تشویش نه لري نو دغه مسولیت ډیر اندازې پر دوی غړت ورولې دی او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دی هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات سی دی ډاکټر سی د زکو د انجونو د زکو د ملي کمپاین
یو ستونزه چې د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده په ولسی مبارزه اغه لازم همغږی لا تر اوسه پر نشته بلابل کمپاینونه روان دي بلابل مدني مبارزه روان دي په بلابل نمونه باندې او د ټول هدف هم یو ده زمونږه اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکول شو چې دغه خلوزل ترمنځ یو همغږی رامسته کو عملا اوس کوم هم دې باندې کار شروع کړی ده او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږی شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکول شو لدې لارې کوم سولیز فشارونه چې تروسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات سوچند زیات کو هم په نړیواله کچه او په هم په ملي کچه. البته موږ په ټول افشنونو باندې کار کوو، افشنونو په دې معنی سره چې موږ واړو د چارواک سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ په خوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لګلې دي، چارواکو سره ملیدلې دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکړو.
ډاکټر خوشحال روحي وو د نجونو د زده کړو د یو ملي کمپاین مشر چې وایي له کلو راهیسې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د نجونو په ارتباط باندې ټولې هڅې سره منسجم شي څو یوه نتیجه ورکړي. د وایي طالب چارواکو یو شمېر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
اوس هم ورزو اوکراین ته. روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالیستیک توغنده وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو ښار بم غورځولې ده. دا سنگیرل کیږي چې د بریدونه به د مسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکو ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نخښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لک تر لګدري تن ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلې او ورته زیان رسیدلې ده. داراز روسی پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولې چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولې ده. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په غیواد کې پر اهدافو یو لس ډرونونه وشتلې دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې لمخې د انرژي پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر غیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر څلورمه د غیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر درېیمې شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 تنه ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت په ختیځ کې د ایوب خیلو د سیمې اوسیدونکو د څخاک پاک او بو کلیوالي لارو او سړکونو روغتیاي اسانتیاو د کرنې په برخه کې له ستونزو کړيږي. دوی وایي سره لدې چې سیمې مرکز پورې تړلې او هلته ګڼ کلی او په ډیر شمېر کې خلک اوسیږي خو د دوی اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. جزئیات له نجیب الله الو خیل اورو.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره لدې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خو د دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لارې ټولې خراب دي، لارې نشته، شګارې برنونه چوي، خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیفي ضرورت ته چې د لارې جوړې شي. دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډېر منتقادو ډېر خلک دي، مریضون ډېر په تکلیفي، په خوز بازار ته دي، بلاکپورې لکانو ته دي، ډېر تکلیفي دي مریضون په براک.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده، مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو،
مونږ هغه زنانه چې دغه زینه هغه تر رسیدګي کې ډیر په مشکلات او تکلیفو سره یا د موټر غنوي یا بلوي یا خړوي یا شګراوي دا غوښتنه ده کچیرته وګول شي چې مونږ سره په یو خلکو په موجودیت کې په تاسو کې زینه آشتا بلاشتا ځنمږي چې مونږ د پوره د کلینیک جوړ شي چې د مونږ د کوم د کلی ټول مشکلات په دې ځنه حل شي.
د یاد سیمې اوسیدونکي وایي ځمکه ډېر ښه حاصل ورکوي، خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، شنې خونې او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکي حاجي ګلنبی وویل
زراعت په حال ده، خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورکه کړي وي. دویم داسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا یې بازار ته یوسي، په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي. موږ د دولت نه داغه ده چې باید د زمیدارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د لپاره دا شنې خونې ورته جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي. د یادې سیمې اوسیدونکی انجینر هارون شاهزاده دې برخې ته هم د اړوندو ادارو توجه غواړي.
ځوانان واقعیت ده چې بیکاره دي، دا ستونزه ده چې ځوانان په ډیپریشن او ژور خفګان اخته دي. که څه هم موږ کلي ځوانان اکثریت مسافر دي، مسافرۍ نه تمویلیږي او خپل دي زراعت برخې نه ویلیږي، خو په کار ده چې ځوانانو ته د زده کړو نه وروسته لازم مصرفیت پیدا شي، په کومه برخه کې چې دوی وړتیا لري په هغه برخه کې کورتي نه وخستل شي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي سره له دې چې کافي امکانات په لاس کې نه لري، خو بیا هم د څښاک اوبو په نږدې برنامو کې به د ایوب خیلو د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
اطمینان دادر کون چې موږ سلو څګانو پوری او د هاس موسسه سروي کړی دا اسناد وزارت ته لوړ دي چې ځینې منظوري رشي ان شاء الله د ولایت مرکز په شمول د اطراف ولسوالۍ په شمول مو مختلف بزو کې سروي ګوري کړی دي. ان شاء الله چې مرکز موږ سره موافقه وکړي نو دا منطقه به ان شاء الله موږ په نظر کې نیسو.
د افغانستان د نورو سرحدي ولایتونو په شان خوست کې هم ځینې لري او نږدې سیمې شته چې خلک د روغتیا، خونې روزنې، د څښاک پاکو اوبو، لارو او سړکونو، کارموندنې او نورو برخو کې ګڼې ستونزې لري، او د هغوی په وینا چې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسساتو د مادي ملاتړ او تخنیکي همکارۍ پرته په خپلو امکاناتو ورته د شته ستونزو هوارول ګران دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکي هلا او احترامات مومنه کډرمنه او ګلالي زکونکو زبرشن غفار تاسو ټول ته شرغواس ویم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من د ام چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي وخت مو په خیر وي. درنه او ګلالي زکونکو زمرا تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرا د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړون به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی. اول یې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو ځکونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ، د هغه څخه مخکې له تاسو ټول خوږ او ګلالي ځکونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو ځکونکو د درس پر کې دوه څخه مخکې تاسو ټول به له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتاب چوکې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولای شئ هم دغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغه هم په آینده وخت کې تاسو د ټونو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې را سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لومړی لوس پیل کوو. زموږ استادو د نن ورځې لومړی لوس موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چی ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و؟ مرمن گوهر شاد بیگم. گوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه وه چې د دې څرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمله څخه دا پیژندل شوې ده، بلکې د دې تر څنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوې وه په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل شوې ده. مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن وو او د امیر غیاث الدین لور وه چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبري په غاړه درلودل چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ بده شوي، تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپله د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1800 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1890 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و، یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د مېرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهر شاد جومات په خپل ګوهر شاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه ګوهر شاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جومات چې میرمن ګوهر شاد بیگم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلی معماری څخه استفاده کړې و، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نازکو نقاشي څخه استفاده کړې و. د دوه ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست ترڅنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو شهرونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. د جماعتونو جوړولو ترڅنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولې دي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې ګوهر شاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعر کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکری نظریې منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیگم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترڅو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وي، دغه کوم کارونه چې جه سره رسول ډیر زیات اهمیت وړ وو، او د دې دغه کومه فکری نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړه چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړنۍ وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي، او کوم داخلي اختلاف پاچره مې ستاسو وی دی هغه په ډیره هوښیارانه ډول سره کنټرول کی او هغه ټوله اداره کړی. خو کله چې د هغه خوند شرح تیموري مرسونه د هغه د مرګ څخه ورسته میرمن ګوهر شاد بیگم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول، او د هغه مخالفینو ورسته تربلی پر ذات یې دوشوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیگم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړي ځای لري، او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندۍ دی. یعنی ګوهر شاد بیگم نه یوازې د افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر او پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان مرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم ولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي اثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې میرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې اثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترین اثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د ګوهرشاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنایست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو ګلری ز کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع غلاسم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر اترو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي. تر نو ګلری ز کون کو لګه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د افغان مشور مرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان اتلې افغان مشور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو ګلری ز کون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. تر نو ز کون کو لګه سره چې تاسو ټول په هیڅ 13 ورځ مر تاسو لوست میرمن ګوهرشاد بیګم او د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بل اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هله د چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړي، بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکړي چې تونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په 18مه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته څېرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یوه پیاوړي او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اوولسمه پیړۍ کې یعنی په اوولسمې پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړه او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ، او هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړ. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم، تاسو ټول د قوم نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیارې مشرې په توګه پیژندل کېده، او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډېرې مېرمنې هڅولې، او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه، د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډېر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې کې د دې ترڅنګ نازو انا په حق وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نور هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنې نازو انا د یو پیاوړي او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دي او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو نو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحي پروزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرني قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته روښانه ذهنیت ورکړ وو، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښې دي، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو پروزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګا وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلي ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث یې د افغانو مېرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښې دي. مرګ او میراث. نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني مېرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول راپور په توګه هم یادیږي. یعنی نزو اناتوخی په خپل د مرګ اصلي نیټه شته نه ده معلومه، مګر د شپوش په تقالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو مېرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو اناتوخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالي په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مې یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي بنه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
چې مکتب ته تللو هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سم په بعد موسو تله
تر پلسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زمو داسې ډکې زمو په چلو شغو وزاړم، اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محرومون جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نوستایا ما دشنو
Thank you.
شنو بنو پنا دے جل کے مڑوا اندر جا کے دشنو بنو پسرو نا دشنو لورے مالک لورے مالک تر خو واقعی مورا یوڑ کے تائے کالا ویرتا وینا دشنو شنو بنو سرو نا دشنو
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 سم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ